جوړ په خیر په افغانستان کې وخت د ماخوستن 9 بجې شوې. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبان حکومت د ننګرهار د سیمه ییزو راډیوګانو او ټلویزیونونو فریکونسي ځنډولې ده. دغه مرکز د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د فریکونسي مالیې د نه ورکړې له امله په ننګرهار کې د 12 سیمه ییزو رسنیو جوازونه ځنډولي او خبرداری ورکړی چې د مالیې د ورکړې تر وخته به د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا د دغو راډیوګانو او ټلویزیونونو د کار پر وړاندې کوم خنډ نه دی رامنځته شوی، خو د رسنیو خاوندانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که زر تر زره خپل جوازونه نوی نه کړي رسنۍ به وتړي. د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د بیلابیلو دلایلو له مخې یو شمېر رسنۍ بندې کړي او د لسګونو خبریالانو په نیولو او د بیان پر آزادۍ یې سخت بندیزونه لګولي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې او له هیواد وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږ نوي کسان وژل شوي. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهرچیانو د صدارت په ماڼۍ هم یرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالي کړي او جشنونه یې نیولي. مظاهرچیانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښتي، خو هغه ګواښ کړی و چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلاديش کې مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان ووژل شو. په زابل کې سیلابونو 10 کسان ورکړی دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویان زبیولا جوهر په یو پیغام کې کړې ده. ویلې دي تیر شپه د ورښتونو له امله د زابل د مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو، چې په نتیجه کې په سیلابونو کې په شینکۍ ولسوالۍ کې 8 کور ویجاړ کړي وو. 10 تنه په سیلابونو کې شهیدان شوي وو او یو تن ټپي دی. جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو 10 کسان ژغورلي هم دي. په وروستیو 2 میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلونو سلګونو کسانو ته مرګ شو بلاړولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر به په دوحه کې د یو شمېر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د بریتانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، آسترالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماټانو حضور درلود. فطرت زیاتوي چې مولوي کبیر له یادو ډیپلوماټانو سره د افغانستان د پرمختګونو، امنیت او ثبات په اړه معلومات ورکړي او ټولو ته بلنه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. کبیر له دغو ډیپلوماټانو غوښتي چې خپل سیاسي استازولۍ په کابل کې فعال کړي. تر اوسه یادو ډیپلوماټانو یا سفارتونو د دې لیدنې په تړاو څه نه دی ویلي، خو اکثر لویدیځ هیوادونه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اړوند چارې مخته وړي او له طالب چارواکو سره هم لیدنې دایروي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ویلي تیره اونۍ له پاکستانه د راستنو شویو افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې وې. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای 28 د اګست تر 3 لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي. په دې ډله کې نږدې 1.5% ښځې دي چې د کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس پاکستان له تیر نومبر راهیسې شاوخوا 600,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي او لا هم د کډوالو د ایستلو پروسه روانه ده. دا اندېښنې چې له خطر سره مخ ګڼ افغانان او ښځې هم د راستنې شوي په ډله کې دي. ایرانی چارواکي د یوې افغانې میرمنې د ایستلو له پریکړې منصرف شوي دي. کوبرا غلامي چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوې وه، له ایرانه د ایستل کېدو له خطر سره مخ وه. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورټ ضبط کړی و او د مشهد یوه کم ته یې وړې وه. د ازادي راډیو فردا څنګه خبر ورکړی و چې کوبرا غلامي د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل شوې ده. ایران کې د حجاب د نه رعایت په تور ګڼې ښځې بندیانې دي. وړم کال هم د بدحجابۍ په تور 22 مهسا امینی د پولیسو په بند کې مړه شوه او دې پیښې هلته د لسګونو زره کسانو اعتراض وپاروه. خراغلی خبرونه ته خبرونه د افغانستان او نړۍ اړوند مطالب سره غزور سره پات شي. په دې خبرونه کې برا سره واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچاوي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وروستۍ څپې له 3000 روس خډیر کسان زیانمن کړي دي.
ورستای سلابونو زمون کروندې تړي تړونه ور سوال او دمه کومګون هم نه دی سره شوی زمون کول کروندې لمن ځتللې.
له پاکستان راستنې شوی یو شمېر خزې چې د خپل کورنۍ سرپرستانې دی وایي پر خزو د طالبان محدودیتونه دی وی مړې ډوړې تر لاس کولو ته هم اړکړې دي. وړاندې خپرونه کې نور مطالب هم درته لرو، اورېدو ته راسره مل اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته خراغ لاس خبرونه زفرشته صحاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري د توڼاندې کوم ورزخ خپل د خبرونه لومړی راپور ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمی بدلون وروستۍ سپه لدري اتیا زرو څخه ډیر کسان زیانمن کړي. په دې اړه پورا راپور باز موږ له همکار نه واوړو.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د وروستۍ څپې د زیانونو په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د اقلیمي بدلون څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. دغه دفتر پرون د یک شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 4مه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل روسي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې د روان کال په می میاشت کې سیلابونو ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې ویجاړۍ رامنځته کړي دي. اوچا یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په داسې حال کې چې وار له مخه په دغه هیواد کې بشري کړکیچ خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر همداراز ویلي چې دا مهال له 30 میلیونو څخه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا اندېښنه ښودلې چې دې حالت کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیات کړی. په ورته وخت کې اوچا دوامداره وچکالي، د اوبو کمښت، په نامنظم ډول د اقلیمي بدلون څپې، سیلابونه، توپانونه او بېوزلي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړی. تر دې وړاندې هم د اوچا په ګډون بېلابېل اړوند بنسټونو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه ویلي و، خو یو شمېر زیانمن شوي وایي وضعیت تر هغې هم خراب دی چې پاړې راپورونه ورکول کېږي. د ځینو هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د سر او مال تاوانونه وراوختي خو لاسنیوی نه دی شوی.
زه احسان الله یم، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. تقریبا یو نیم میاشت یا دوه میاشت شاوخوا کېږي چې دلته سیلابونه او طوفانونه راغله، نو زمونږ کورونه او منطقې خرابې کړي، ډېر تاوانونه یې رسولي خلکو ته، او کومکونه هم راغلي په هغه شکل چې باید تقسیم شوي وای، مستحقو ته نه دي رسېدلي.
نوم می رحمت الله ده، د اسلام دی پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلا په لغمان کې اوسېږم. ورستۍ سلابونو زمون کروندې ته ډېر تاوانونه ورسول، او دومره کومکونه هم نه دي رسره شوي، زمونږ ټوله کروندې له منځه تللې. زه هم بیا خپله دومره ښه یم، نورو کروندان چې دي بېخي وضع یې خرابه دی.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او له دې کبله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه بېلابېل ارقام او راپورونه وړاندې شوي، خو د اوچا د معلوماتو له مخې د وروستیو سیلابونو ورښتونو له کبله 303 تنه وژل شوي، له 300 زیات ټپیان شوي، له 6000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي، او په بېلابېلو ولایتونو کې لوی لارې، پلونه او روغتیایي مرکزونو ته هم تاوانونه اوښتي دي.
په همدې موضوع به تم شو او ورزو د اوبو او چاپیریال د برخې متخصص نجیب الله سدید ته هغې سره هم خبرې کړي دي، او له هغې نه هم پوښتلي دي چې آیا په افغانستان کې وروستي سیلابونه د بشري ناورین سبب ګرځي او کنه.
بشري ناورین خو لږ سره مبالغه آمیز وي، خو دا په دغه مقیاس چې سږ کال سیلابونه تلفات درلوده او کسالات درلوده، دا افغانستان متاسفانه ډېر په ناخوشایند حالات کې راګیر کړی ده. له یو خوا مونږ او تاسو سیلابونه لرو، او له بلې خوا وچکالي لرو، نو دا متاسفانه دا دواړه اقلیمي شاکونه افغانستان یو شان راګیر کړی ده، او افغانستان متاسفانه له عدم چمتووالي له کبله او د انساني ظرفیت او د اجتماعي اقتصادي ظرفیت د نه درلودو له کبله ډېر له دغه شاکونه نه د دغه اقلیمي تاثیراتو نه متضرر کېږي. خو ناورین ورته نشو ویلی، ځکه ناورین خو هغه د غټ مقیاس لرونکي حادثات تا ویل کیږي چې ډیر تلفات یا خسارات واقعي ډیر وي. یو برخه د دغه راپور مونږ او تاسو ویل شي چې واقعي نه ده، ځکه یو برخه یې رجعت مومي یا ارتباط مومي هغه وضعیت ته چې متاسفانه افغانستان له درې کلو راهیسې دا وضعیت جریان لري، ځکه چې حکومت چې اوس په کابل کې ده هغه په رسمیت پېژندل شوی نه ده او له یو نوع تحریم سره مخ ده. نو دا یو غټ اقتصادي بدلون چې په دغه درې کالو کې راغلو، نو دا یو برخه هغه پورې لري. بله برخه یې د اقلیمي بدلون له کبله چې هغه ناخوالې هغه وچکالۍ چې مونږ او تاسو درلوده او سیلابونه چې سږکال مونږ او تاسو درلوده، نو یو برخه یې د سیلابونو او د اقلیمي بدلون سره ډېره ارتباط لري. نو که مونږ او تاسو ووایو یو بحث هم دا دی چې دا بایندري سازمانونه دا ارقام لږ سره داسې په مبالغه آمیز توګه هم وړاندې کوي، ځکه چې دوی خو هڅه کوي چې بودیجه ترلاسه کړي د بینالمللي مراجعو څخه. نو دا کاملا معقوله خبره ده چې دوی دا ارقام لږ سره داسې مونږ او تاسو بالکل هم نشو ویلو چې په افغانستان کې فقر نشته، خو په دغه کچه زه فکر نه کوم چې په دغه کچه وي، خو لږ ذره دا ارقام داسې وړاندې کیږي چې دا بودیجې له دنیا نه جذب شي او افغانستان لپاره او افغانستان خلکو لپاره او دا سازمانونه باید کافی بودیجې ولري.
که وګورو په دې وروستیو کې د پاکستان هیواد نه او د ایران هیواد نه کډوالم راستنیږي بیرته افغانستان ته، نو د کډوالو بحث په څومره دا مسله نوره پراخه کی؟
بالکل کډوال بحث یو ډیر مهم بحث دی، ځکه چې افغانستان اوس د ننه هغه نقص چې لري متاسفانه هغوی ته هغه زندګي یا معاشرت نشي برابرولی. نو کډوالو یو بل سترس یو بل مشکل دی، ځکه چې کدوی راځي دوی یو ځای کې میشت کیږي او هغه ځای کې منابع کم وي، نو هلته مشکلات ډیریږي. تاسو یوازې د اوبو هغه مسله فکر وکړئ چې په یو ساحه کې چې خلک ډیر شي نقص ډیر شي هلته اوبو منابع هم کم وي، نو یوازې د څښاک اوبو لاسرسی هلته محدودیږي هلته مشکلات راځي. نو هغه بل د اقتصادي او معیشت موضوع ده چې باید کاروبار د خلکو ته متاید شي، هغه متاسفانه په افغانستان دننه کې ډېر مشکل دی. نو دا بېل شکه چې د مهاجرینو راتګ افغانستان ته په دغه وخت کې له مشکلاتو نه ډک وي، او دا د اقتصادي هغه وضعیت چې په افغانستان کې وجود لري دا به ډېر هم لدن هم ډېر پیچلی شي او مشکلات ډېر شي.
خلک په دې حالت کې کوم مرستو ته اړتیا لري او حکومت باید څه وکړي د خلکو سره؟
ورې د اقلیم بدلون په مقابل کې اوس نه یوازې چې افغانستان خلک عاجز دي، بلکې افغانستان اوسنی حکومت هم عاجز دی. دوی له یو پلوه د دنیا نه په انزوا کې قرار لري، دوی هغه صندوقونو ته لاسرسی نه لري چې د افغانستان په شان هیوادونو ته بودیجې ورکوي چې دوی باید دا د سازګاري پروژې تطبیق کړي، دا کوچنۍ بندونه جوړ کړي، د سطحي اوبو کنټرول کړي، د سیلابونو د مهار هغه پروژې تطبیق کړي، ځکه چې دوی خو پراختیا پېژندل شوی نه دی. او دا صندوقونه چې د زیان او خسارې صندوقونه دی، د شنه د اقلیمي شنه صندوق دی، متاسفانه دا یو غټ مشکل دی. بل مشکل دا دی چې په افغانستان کې خلک هم خپل هغه بودیجې نه لري چې داسې شان پروژې کوچنۍ پروژې تطبیق کړي پلي کړي په افغانستان کې. او یو بل موضوع دا دی چې هغه موسسات بینالمللي موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، دوی هم په هغه اندازه یا مقیاس کې کار نه کوي چې یو تغییر ایجاد شي په افغانستان کې. دوی هم پر پروژې پلي کوي، خو په هغه مقیاس نه دی چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د اوبو او چاپیریال د برخې متخصص نجیب الله سدید وو چې د افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه سره غږېده.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
راغلی د ازادي رادیو خبرونه ته غوښتي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ وی ل تیری وی ونی رئیس یې له پاکستانه افغانستان ته نږدې یو زر راستانه شوی افغان کډوال ثبت کړي چې تر نیمایي زیاتې خزي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د یک شنبه په ورځ په خپل اونیز راپور کې ویلي چې د دغه راستانه شویو 28% یې هغه کورنۍ دي چې د ښځو له لورې اداره کیږي. له پاکستانه راستانه شوی یو شمېر دغه ښځې چې د خپل کورنیو سرپرستانې دي وایي پر ښځو د طالبانو محدودیتونو د یوې مړۍ ډوډۍ ترلاسه کول ورته ستونزمن کړي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یو این ایچ سی آر اعلان کړی چې په تېره اونۍ کې له پاکستان افغانستان ته د بیرته راستانه شویو له نیمایي زیاتې ښځې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د اګست په 4 خپور کړی راغلی چې د روان زیږدیز کال د جولای له 28 د اګست تر 3 نیټې 953 کسان د پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې 50% یې ښځې دي. د یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د دغو بیرته راستانه شویو 28% هغه کورنۍ دي چې سرپرستانې ښځې دي او 18% تر 18 کلونو کم عمر لرونکي دي. دا ښځې او کورنۍ په داسې حال کې خپل هیواد ته ستنه کړل شوي چې ښځې په افغانستان کې له 13 کلونو راهیسې له ګڼو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ دي. له دې سره سره په هیواد کې د اکثرو خلکو اقتصادي وضعیت بد او بشري مرستو ته یې اړتیا زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه بیرته راستنې شوي یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي ازادي راډیو ته وویل چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. افغان کډواله راضیه هم چې له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته په جبري توګه ستنه کړل شوې او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار اوسیدونکي آسیا هم وایي چې څو میاشتې وړاندې په جبري توګه له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوې خو په افغانستان کې هم له زیاتو ستونزو سره مخ ده.
څو میاشتې کېږي چې له پاکستانه کابل ته راستانه شوي یو. هلته زموږ وضعیت ښه و. لنډمهالو کورسونو ته به تلم. دلته نه کار شته، نه درس او نه تفریح. آن پارک ته هم نشو تللی، لکه یو بندي په کور کې بندي یو.
دوی په داسې حال کې افغانستان ته له ستنېدو وروسته له ستونزو سره د لاس او ګریوان کېدو له امله شکایتونه کوي چې په پاکستان کې هم ژوند ارامه نه و. پاکستاني پولیسو هم دا تېره اونۍ هم د ښځو په ګډون یو شمېر بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. له دې مخکې هم یو شمېر افغان کډوالو په دغه هیواد کې د ویزو د تمدید په برخه کې د ستونزو له امله شکایتونه کړي وو او ازادي راډیو سره یې خبرو کې ویلي چې آن په ځینو مواردو کې د رشوت یا بډې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي. له پاکستان نه د بې اسناد افغان کډوالو د طرحې په پلي کېدو په خپله خوښه او جبري توګه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدنه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د راپورونو له مخې د 2023 کال له نومبره تر اوسه نږدې 600,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
وسم نړۍ تاسو ورکار کوو. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی استعفا کړی او له هیواد وتلې ده. دا وروسته ترغه چې په پرونی عمرګونو مظاهرو کې لک تر لګ نوی کسان وجل شوې دي. نور حال دې راپور په حق لا سفیولا ستانګزای راکوي.
د دوشنبه پر ورځ قهرجن مظاهره چیان د ګرزبندیز د قانون خلاف راووتل او د شیخ حسینی په هستوګنځي يرغل ورور. نړیوالو خبری اژانسونو له هغې ډلې اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبر ورکړی چې قهرجن مظاهره چیانو شیخ حسینه استعفا ته اړ کړه. د راپورونو له مخې شیخ حسینه په یو پوځي هلیکوپټر کې له خپل هیواده وتلې. د هند سی این این نیوز اتلس تلویزیوني شبکې د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شیخ حسینه د هند خاورې ته ننوتلې ده. شپږاویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم وه. د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز جنرال واکر زمان په یو بیان کې د شیخ حسینې د استعفا او له هیواده د وتلو تایید وکړ او ویل چې یو موقت دولت به رامنځته شي. د شیخ حسینې د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته وروسته د راپورونو لمخي مظاهره چیانو په سړکونو باندې خوشاله وکړي او جشنونه ونیول. مظاهره چیانو پرون د شیخ حسینی استعفا غوښته، خو هغه ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلاديش کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. په بنگلاديش کې دغه تاوتریخجنې مظاهرې د ملکي خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شوو ونډو پر ضد پیل شوې وې. حکومت 30% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنیو ته ځانګړې کړې وې چې 1901 کال یې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه. د شیخ حسینی په مشرۍ د بنگلاديش حکومت په ټول هیواد کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامي حکومت اعلان کړی و او هم پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړې وه. په وروستیو اونیو کې په بنگلاديش کې د مظاهرو په تړاو لږ تر لږه 1000 کسان نیول شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم ورزو افغانستان ته. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د سین په اوبو کې د تنکیو ځوانانو او د منځني عمر درلودونکو کسانو د ډوبېدو پیښې زیاتې شوې دي. دا پیښې تر ډیره په ننګرهار، کونړ، بدخشان، پروان، پنجشیر او یو شمیر نورو ولایتونو کې رامنځته شوې، خو پوښتنه دا ده چې څه د دغو تنکیو ځوانانو د دې وضعیت لامل شوی دی. نور حال یې له عبدې سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې د اوړي په موسم کې د هوا له ګرمېدو سره سم په یو شمېر ولایتونو کې د لامبو پر مهال په اوبو کې د منځني عمر د هلکانو او تنکیو ځوانانو د ډوبېدلو پیښې زیاتې شوې دي. دا پیښې تر ډېره د افغانستان په ختیځو ولایتونو، په ځانګړې توګه ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو لکه بدخشان، پروان او پنجشیر کې رامنځته شوې دي. که څه هم په دې ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته د دغو پیښو د کره شمېر له ورکولو ډډه وکړه، خو د ازادي راډیو او د افغانستان د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې یوازې په تېره یوه میاشت کې له 60 ډېر کسان په ننګرهار ولایت کې په سیندونو کې د ډوبېدلو له امله مړه شوي دي. یو شمېر افغانان د دې پیښو د ډېرېدو لامل د دغو کسانو بې پروایي او د لامبو د لازمو مهارتونو په اړه د پوهاوي نشتوالی ګڼي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شمس، چې څه موده وړاندې یې 22 کلن ورور اوبو ډوب کړی او مړ شوی، ازادي راډیو ته وویل:
مازیګری ټیم زه خپل خوب نجیب شو مسین غاړې ته لاړم. کنه ما سره مې سم ورور راغی، هغه تیږې مېږې اچولې دي، تیږې مېږې مسین خویا کړې دي. نو هلته مونږ ناست نو دا ورور مې ویل ګرمي وه سخته، او د دې ورور مې چې د اختر نه بعد واده مو کوژده ورته کړې وه. بس چې کله نو دا سین کې ځان ښکته کړې نو دې چې دی وخت ډېر ونیو، زما لکم شک پیدا شو. بس مال والا دا ویړو نو مونږ ډېرې منډې ووهلې. بېسودو پل نومېږي. هلته چې زه کله لاړم چې ګورم نو هلته د جسد پیدا کړې.
خود یو شمېر نورو ډوبو شویو کسانو کورنۍ وایي چې د څو اونیو په تېرېدو سره هم نه دي توانېدلي چې د خپلو کورنیو د غړو مړې ومومي. د پنجشیر ولایت یو اوسیدونکي میوند ازادي راډیو ته وویل چې تېره میاشت یې د ترور 13 کلن زوی ډوب شوی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی.
در تاریخ عبده سرطان که 18 ساله
زما د ترور زوی 13 کلن و د چنګاخ په ولسمه د شاتل ولسوالۍ د کور اپ په سیمه کې ډوب شو. وختلې لامبو وهي، خو هغه مهال د اوبو یو برخه لاړه. دی ونه توانی چې ځان له اوبو بېتر وباسي، او تر اوسه له عبدالوهاب چې د ترور زوی مې دی هیڅ خبر نه لرو.
یو شمیر عام خلک دا هم وایي چې دوی د تفریح پر مهال ویني چې د منځني عمر لرونکو هلکان او تنکی ځوانان غیر مسلکي لامبو وهي چې د دوی د ډوبېدو لامل کیږي. د بدخشان ولایت اوسیدونکی نظام الدین مدقق ازادي راډیو ته وویل:
ځینې ځوانان په اوبو کې د لامبو پر مهال پاملرنه نه کوي. د دوی د ډوبېدو او د کورنیو غم لامل کیږي. کورنۍ باید دې ټکي ته پام وکړي، او دولت هم باید توجه او څارنه وکړي.
خو یو شمېر مسلکي لامبو وهونکي په سیندونو کې د ډېرو ځوانانو ډوبېدو لامل د لامبو په برخه کې د هغوی د پوهاوي نشتوالی او بې مسلکیتوب بولي. د لامبو د نړیوال فدراسیون رئیس او په افغانستان کې د لامبو د نړیوال فدراسیون استازي قاسم حمیدی ازادي رادیو ته وویل:
سیلای جهانی است، میگه آب برای هیچ.
موږ یو نړیوال اصطلاح لرو چې اوبه د هیڅ لامبو وهونکي لپاره امن نه دي. باید هغه ځای کې لامبو وکړو چې هلته د ډوبېدو ساتونکي موجود وي. له بده مرغه د کمیو کاسیو له امله نشو کولی په هر سیند کې د ډوبېدونکو ساتونکي وګمارو، خو کورنیو خلکو ته د رسنیو له لارې عامه پوهاوی اړین دی.
کسایی که بی گدار در آب میزنن خودشانه و داوای دیگه بکنن.
دی خاغلی حمیدی په خبره په معیاري حوزونو کې د اوبو ژوروالی باید د هغو کسانو لپاره چې تازه لامبو پیلوي 120 او د مسلکي کسانو لپاره باید 280 سانتي متره وي. د ده په خبره کوم کسان چې په آزادو اوبو کې لامبو وهي باید اوبه له 60 تر 70 سانتي ژوروالی ولري.
قدر منوریدون کو تاسو ازادي رادیو ته غواکی استی زمونګه دارا پورونه او نور راپورونه تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com ته ورشي ولته ولولي. په azadiradio.com کې هغه د هغه راپورونو متن هم لوستل شئ چې له ازادي رادیو نه خبريږي. روسه په خبرونه کې 25 دقیقې بس د صالح محمد صالح په کوربتوب تر توړاندې کیږي. خو په سر کې لاند خبرونه. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبان حکومت د ننګرهار د سیمه ایزو رادیوګانو او ټلویزیونونو فریکونسي ځنډولې ده. دغه مرکز د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د فریکونسي مالیې د نه ورکړې له امله په ننګرهار کې د 12 سیمه ایزو رسنیو جوازونه ځنډولي او خبرداري ورکړې چې د مالیې د ورکړې تر وخته به د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وینا د دغو رادیوګانو او ټلویزیونونو د کار پر وړاندې کوم خنډ نه دی رامنځته شوی، خو د رسنیو خاوندانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که ژر تر ژره خپل جوازونه نوی نه کړي رسنۍ به وتړي. د بنگلادیش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې او له هیواده وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږه نوي کسان ووژل شو. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهرچیانو د صدارت په ماڼۍ هم یرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالۍ کړي او جشنونه یې نیولي وو. په زابل کې سیلابونو لاس کسان مړه کړي دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان زبیولا جوهر په یو پیغام کې کړې ده. تیر شپه د ورښتونو له امله د زابل د مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې په سیلابونو کې په شینکۍ ولسوالۍ کې 8 کور ویجاړ شوي دي. دا لاس تنه په سیلابونو کې شهیدان شوي او یو تن ټپي شوی دی. جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلي هم دي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د برېټانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، آسترالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماټانو حضور درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ویلي تیره اونۍ له پاکستانه د راستنه شویو افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې وې. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای له 28مې د اګست تر 3مې لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې ډله کې نږدې 1.5 سلنه ښځې چې د کورنۍ سرپرستۍ ورپغاړه ده هم شامل دي. ایرانی چارواکی دی وی افغان میرمن دی استلو لپریکټ منصرف شوی دی. کوبرا غلامی چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغختل شوی و ل ایران د استل کېدو له خطر سره مخامخ و. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورت ضبط کړی وو او د مشهد یو کم ته یې وړی و. د ازادي رادیو فردا څنګه خبر ورکړی چې کوبرا غلامی د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشی او بیرته خپل کورنۍ ته سپارل شوی ده.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو، باغلرونکو، د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. تورخم دروازه تیره چهارشنبه ناوخته د هغه څه له کبله وتړل سوه چې د موټر چلوونکو لپاره د تګ راتګ د لنډمهاله اسنادو نه لرل شول سوي دي. له دې سره سلګونه لارې پر تورخم دروازه درول سوي چې پکې بار میوه او سبزیجات وراسته سوي او دې کار افغان سوداګر سوداګرو، باغلرونکو، چلوونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نوې موافقې له مخې هغه موټر چلوونکي چې پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ کوي د ټاډ یا ټي ای ډي په نوم لنډمهاله اسناد ولري چې موده یې د شپږو میاشتو لپاره وي. د پاکستان حکومت د جولای 1 د دغو اسنادو د برابرولو لپاره مهلت ټاکلی و چې دا موده پراسوی او موټر چلوونکي وای نه دي توانی دي دغه اسناد پر وخت تر لاسه کړي. ځینو موټر چلوونکو لمخ کې دغه اسناد تر لاسه کولو د لپاره درخواست ورکړي، ځینو د اسناد اخیستي او ځین نور به تر لاسه کوي. څو لارې چلوونکو شکایت کړي چې د ټاډ اسناد لرلو سره سره پر تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه نه دا ورکول سوي. مخکې موټر چلوونکو کولای سوي چې په پاسپورت او ویزه پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ وکړي، خو پاکستان په تیره جون میاشت کې لارې چلوونکو ته د پاسپورت او ویزه پر ځای د ټاډ اسناد لرل جبري کړل. پاکستاني لارې چلوونکي په پاکستان کې د افغانستان د قونسلګری او سفارت څخه دغه اسناد ترلاسه کوي او افغان موټر چلوونکو ته په کابل کې د پاکستان سفارت دغه اسناد برابروي. خود تورخم دروازې د تړلو موضوع نه ویني ده. شکایتونه کیږي چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوه او سبزیجاتو په موسم کې تورخم او نورې دروازې په یوه ابل پلمه د افغان حاصلاتو پر مختړي چې په میلیونونو ډالر زیان افغان سوداګرو، باغلرونکو او کاروانګرو ته اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وار وار ټینګار کړی چې تجارت د سیاست څخه جلا سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نه زیانمنېږي. ځینو افغان سوداګرو شکایت کړی چې له پاکستان موټر په عادي ډول د افغانستان خاورې ته داخليږي، خو د افغانستان له لارې د غتلونکو لارو ته اجازه نه ورکول کیږي. نن په دې بحث کې پر همدې خبرې کوو. میلمانه مو دي د تازه میوه سوداګر محمد یمین حمیدی په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری او د چارو شانون کای نثار احمد شیرزی. په پیل کې شغلی حمیدی تاسو ترازو د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بازګران، بغلرون کې او لارې چلون کې ځانمن کړي، افغان سوداګرو ته څومره زیانونه اړولي؟
دا ستونزې خو د پاکستان خوا نه موقتی ډول په کال کې یو دفعه دوه دفعه خامخا مخې ته راځي. په یو بانه نه په یو بانه افغانستان د تازه میوه او د سبزیجاتو په مخ کې دا لارې تړل کیږي او ډېر زیات زیانونه افغان سوداګرو ته اوړي، بلخصوص په دې ورځو کې چې کاغذ غواړي، ټاټ کاغذ غواړي او یا ویزه او پاسپورټ لري. او متاسفانه ډریوران دلته اول خو په افغانستان کې پاسپورټ ډېر په مشکل لاسته راځي، بیا چې پاسپورټ راشي لاسته نو پاکستان حکومت ویزه نه ورکوي، او که ویزه ورکړي نو هغه په زر $1200 باندې تور بازار کې به ویزه اخلي، په ډېر مشکلاتو. او دغه یو ورځ لارې بندول یا یو نیمه ورځ لارې بندول موږ افغانان ته سبزي او تازه میوه ته چپسن زمونږ د زردالو سیزن او تازه میوه او د سبزی او بادرنګ او رومیانو او د ډېرې ځینې راورسول، ول چې هوا موسم ډېر ګرم دی، هر ځای نه تورخم ګرمي، د لارې چورې ودرې دلې دې ته چاته لاړ خپل کرایګانې مونږ پرلې. او ګم کښتم د پاکستان دې زیات ده، او تقریبا په یو ټن باندې زردالو باندې 9400 کالدارې کښتمو هغه تقریبا 8000 پوته ورسول، او بادرنګ او کورمیان او پارس باندې کښتم 4-5 چند اوچت کړو. ما کوم لارې چې زمونږ په تورخم کې ساري وي افغان سوداګرو، او هغه چې کله پری خودل نو هغه خپل مسیر ته ورسېدل، هلته د مغیلات یا به کرا کړي سو بچا ما چې د خېل منتل او هغه کرامو نکړه، او بس خوشبخته سړی هغه چې ورا دلاره خرچه کښتم پیسې او کرایي وکړه. ولله
بله، مننه. بیا هم تاسو ته راځو فرهاد شینواری ته ورځو چې په خیبر پښتونخوا کې خبريال دی. شینواری صاحب، د تورخم هغه وضعیت څه دی؟ هلته د تازه میوه او سبزیجاتو سوداګرو ته څه زیانونه اوښتي او دوی څه شکایتونه لري؟
بالکل، لکه څنګه چې هغه مخته صورتحال دی او افغان سوداګرو ته زیانونه واوښتل، همدغه رنګ پاکستانی سوداګر هم د دغه پریکړې لاسا تاوان سره مخ شوی دی. کله هم چې په تورخم باندې تګ را تګ بند شي، د پاکستان خپل اکسپورت یعنی کوم مالونه چې دوی الته لیږي افغانستان ته، هغه هم رې ساری. اوس لکه مونږ ګورو خیبر درې په لار باندې ځای په ځای دغه ګاډي ودرول شوی دی، او مطلب دا چې په هغه کې هر قسم سامانونه می یواز دغه تازه سبزی یا میوجات دا دوار خو ته نه زی راځي بلکې نور داسې خوراکي توکي هم پکې چې هغه هم زی راځي او په ځینې وختونو کې بیا داسې مالونه هم وي لکه مثال په تور باندې یو کنټینر والا سره ما خبرې شوې نو هغوی ما ته وویل چې په دې کنټینر کې څه خوا وشه څلورو کروڑو روپو مایی یعنی تازه مایی مونږ راچولی دی دې ته بیا فریج لګولي اے سی لګولي او دا یخ ساتلی او څو څو ورځې بیا دلته دا ولاړي او دا اول د چین نه پاکستان له راځي بیا پاکستان نه افغانستان او همدارنګ بیا مخکې تاجکستان پورې دغه مالونه ځي نو چې کله هم داسې سختۍ په تورخم راشي دواړو خواو ته مطلب دا چې برابر تاوان رسی اوس چې کومه دا موجوده مسله را مخې ته شوې ده ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم چې دغه کومه موقتی پاڼه جوړږي مطلب دا چې پاکستانی او افغانی ډرایوران به یو بل سفارتونو نه اخلي په دې لړ کې اصل کې سږ کال په مارچ میاشت کې دوی ته مهلت ورکړل شوی و چې د مارچ او دیرشمې نیټې نه پاس په مطلب تاسو پاسپورټ او ویزې نه بغیر په دې لار باندې تګ را تګ نشی کړی خو بیا د هغې نه مخکې یعنی مارچ په 9 نیټه باندې په کابل کې د پاکستان او چارواکو ولته کې په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې او په دې باندې سره متفق شو چې په را روانو څو میاشتو کې به دا ټول ډرایوران چې دا هغوی ډېره پخوانۍ دا غوښتنه وه چې پاسپورټ او ویزا له منځه یوړل شي نو پاکستان او هغې طرف ته بیا د افغان طالبانو حکومت دې باندې سلا شول متفق شول دې ډرایورانو ته بینرونه ولګول شول په میډیا باندې ورته وویل شول چې ستاسو هغه مطالبه ومنل شوه پاسپورټ اخیستل ویزا اخیستل مشکل کار دی خو تاسو دغه پاڼه جوړه کړئ دې لپاره بیا په مئی میاشت کې وخت ورکړی شو جون میاشت کې ورکړی شو همدارنګ بیا د جولای او دیرشمه نیټه بیا دوی ته اخیری نیټه ورکړل شو او د اګست لومړۍ نیټې نه مطلب دی چې دغه پریکړه عملي شوې د هغه ګاډي صرف ریسار کړل شوي چې کومو ډرایورانو سره دغه د ټي ای ډي په نوم باندې اسناد نشته
فرهاد شینواری و چې په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار دی ځینې لارې چلوونکي شکایت لري چې د ټي ای ډي د اسنادو په ورکړه کې اداري فساد کیږي
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولی دی پاکستان کې رشوت اخلي په ټیټ کاغذو باندې دغه سی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي په افغانستان میوې تباہ کړه بیګار بیرته ولاړه ده افغانستان سیزن چې راشي دوی و باندې نه یو باندې جوړ کیږي دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی دی
د چارو شنون کې نثار احمد شیرزای هم را سره دی شیرزای صاحب تاسو هم 25 دقیقې بحث ته شرغلست هر کال د تورخم او نورو دروازو د تړل کېدو موضوع تکراریږي تاسو نظر څه دی چې څه کول په کار دی د دې ستونزې د دایمي حل لپاره
او به د پاکستان چې د مونږ غونډي د غوس نه نه د ډیر کال نه رئیس یې اندازه یو خراب غونډي غونډي افغانستان سره چلن کې او دا یو پالیسی د تجارتی پالیسی دی اوس نه نه د جمهوریت د زمان نه چمدا کارونه جمهوریت په وخت کې هم کوله پاکستان باندې را تاوله او دا یو سبوتاج ده دا فکرونه کې چې دا یو عادي خبره ده دا ټول استخباراتي کلی ده چې دوی په دغه شیزونه غواړي چې افغانستان اقتصاد هم سبوتاج کړي افغانستان بازګرو ته باغدارانو ته یو ضرر ورسوي او عموما د افغانستان اقتصاد ته دوی د استخباراتي برنامې له مخې هم دا کارونه کوي او غلطه پالیسي د جمهوریت نه تر اوسه دا و چې یو روخانه تجاري یا روخانه پالیسي پاکستان سره نو هر کله پاکستان هم دا کار کړی دا خپل دروازې تړلې ده او دام بهیر نشي چې ملمه بوای چې دوال قوت zarar رسیدي که اخوانم سامان د ازي افغانستان سوداګر د اکثرا هغه ته zarar رسیدي چې بیا هم zarar افغانستان ته ده او جدي خوانم زی بیا هم zarar افغانستان ته ده پاکستان د لوی لوبه کې مو سره خو متاسفانه چې قبل د جمهوریت په وخت کې هم افغانستان د چارواکو د په مقابل کې سه یو روخانه پالیسینه درلوده او اوس هم خو مشکل ده چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی ده دوی طالبان هم نشي کولی د بین المللي لارې نه یو څه یو کار وکړي په دې چې بین المللي ټولنې سره دوی موافق نه ده اوس دوی منل شوی نه ده نو په دغسې حکومت چې د نړیوال ټولنې سره هم مشکلات لري او افغانستان دننه او ګاونډیانو سره او داسې یو ظالم ګاونډی لکه پاکستان غوندې چې هر کال هم داسې یو لوبه کوي موږ سره ضرر رسوي افغان سوداګرو ته زه فکر کوم چې په دغه حکومت مشکل ده چې پاکستان په مخ کوم پالیسی جوړ کړي موافقه شي په دې چې پاکستان خو قدرتمن ملک ده او دا د طالبانو مشران کورونی یې مملکه ده او دوی هملته روزل شوی هم ده یو خدنمق حق هم دوی باندې ده نو په دغسې حالات زه فکر نه کوم چې سوداګر ته څه خدمت وشي او طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه حل کړي
ډیره مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو باغلرونکو د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي د تازه میوو سوداګر رفیع الله ازادي راډیو ته ویل چې زیاتې میوې خصوصي وي او سوداګر له دې درک سخت زیانمن شوی دي
دغه زردالو ډیر یو نازک میوه ده چې کله د افغانستان موږ صادرو نو د شپې 9 بجې 10 بجې د دې موږ گاډي وباسو او دا به چې سبا 3 بجې 3:30 بجې 4 بجې اسلامآباد کې پونچ ودرېږي که هر ته مازیګر و نه درېږي خرڅ نشي سهار ته چې دا پاتې شي ټیم ناوخته شي پی دا به نیمایي بیه کوي دا په میلیونونو پیسې تاجران ته زیان رسیږي اوس دغه 2 بجې دلته په تورخم کې پیوته گاډي سار گاډي ورشي ورسره د سکینر خراب دی 2 بجو پورې په تورخم کې 2 بجو نشته داسې حرکت وکړل ته یو نیمه بجه ته پاکستان چوټي راځي په هغه وروسته چې د تاسنا دور کوي د چستان آباد ته ځي باندې سار کیږي ا د سار منډې ته چلاش مکمل ټور ځان دی دوه گاډي زردالو زما خپل دی او د سینور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پرېږدي شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې هغه مو کې چې گاډي به تاسنا دور زمون ټور گاډي اسناد هم لري ویزم لري ویزو پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په گیټ ثرو سپری خنه دی ټول تاجران ډېر په نه پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي
د تازه میوه سوداګر محمد یمین حمیدی تاسو د رفیع الله سرګندونی واوریدې خپل ستونزې مو آیا له خپل اړوندو اتحادیو سره شریک کړي دي چې دوی په لوړ سطح دغه ستونزه د چارواکو سره شریک کړي
موږ بار بار د ستونزې د خپل اتحادیې د مشرانو په واسطه او طاق تجارت د افغانستان ته پاک افغان او طاق ته او اته وزارت مالیه وزارت تجارت او اقتصاد وزارت د ټول د ستونزې موږ رسولې دي او بار بار هم دې سره خبرې کړې دي او په دې خبرو باندې وسم روانه سو چې دا کوم ستونزې چې وس د افغان سوداګرو په مخ دي څنګه د کشتم ستونزې چې هغه د کشتم خپل بیا اندازې اوچت کړي ده یو بیساد یا دوه بیساد نه چې به یې بیا اندازې خپل کشتم اوچت کړي ده او موږ ډېر غټه ستونزه ده موږ دا مشکل بار بار ول مشران لمویل دي او د اتاق تجیب طریقې نه او د پاکستان چارواکو غوغوتم دا مشکل ټوله چدلې ده دا خو سپورټه خبر نه ده دا خو تورخم د سیولاره ده چې په ګینټه و دریږي ټول نړۍ کې خبرېږي په ګینټه کې مشکل لري ټول نړۍ کې خبرېږي متاسفانه چې څوک په دې لاره کې اقدام نه کوي او دې کې غړ ضرر مونږ باوالاو تر رسیدي چې ارزان ترين شي ټول نړۍ کې او زه فکر کوم ارزان ترین میوه ازادۍ سبزی په کابل باندې په افغانستان کې وای ول چې موږ صرف هم د پاکستان مارکیټ لرو بل ته مارکیټ نه لرو نو هغه پاکستان هم دا ته کله په یو باندې کله بل باندې مالونه یې سار شي او اوس خو د یخې د اندازې هغه کشته مې اټکس دې لګولې دا موږ مالونه چې اوس پس لدې سي اله نو نه کیږي چې ما ډریور او دادی مسئول دې ګمرکی پوره کی نور باوالاو ته
ډیره مننه. د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی وو د 25 دقیقې بحث اوریدونکو کې اصله ازادي راډیو. ځینې موټر چلوونکي شکایت لري چې د تاګ راتاک د لنډمهاله اسنادو په اخیستلو کې ځنډ راځي.
نوم می وسیم دے دینگرار ولایت ما مشکل دغه وی چې ټیټ په نامه کار دی ٹی ڈی هغه پاکستان کونسلګری کې طالبان زرزر ور کوي خو افغانستان کې لګلیټ ور کوي سی او چې یو نیمه میاشوش ولا چې ما جمع کړی دی تر اوسه پورې لاندې راوته بس وختنه مو دغه ده پوښ چې بس موږ مشکلات حل شي.
فرهاد د شنواری تاسو چې هلته خبریالی کوي د ٹی ڈی اسنادو په اخیستلو کې ولی ځند راځي او په دې برخه کې تاسو ته هم شکایتونه راغلي دي؟
ځنه دې کې دوه قسمه خبره ده. یو خدا وا چې ځنه ډرایورانو ته به مشکل پېښ شوی که هغوی په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه دغه اسناد اخلي او په پاکستان کې بیا د افغان کونسلګری نه دا اسناد اخلي. اوس ځنه ډرایوران بیا پکې موږ وکتل چې زیاتره پکې داسې تعلیم نه لري یا بې سواده دي او هغوی داسې فکر کا چې بیا به دا سیاسانی راکړل شي نو دا اعلانات چې دوی داسې سنجیده وانخلي نو دوی ته بیا دغه مشکل جوړ شي نو مودا دوی ته ښه ډېره ورکړل شي خو دوی پکې دا اسناد بیا په وخت باندې جوړ نه کړی شي نو بیا ځکه دې مشکل سره مخ شي.
خو شنوار صاحب ځینو کسانو یادونه وکړه چې دغه اسناد یې ترلاسه کړي دي خو بیا هم پر تورخم دروازه د تګ راتګ اسانتیا ورته نسته.
نه زه دوه واره په خپله باندې تورخم ته تللی وم. هغې کې بیا داسې ګاډي چې کله ډېر زیات بیروبار جوړ شي نو دا خو دا ګاډي د پېښور نه تر تورخمه پورې په دې کې د ټرانزیټ ګاډي هم وي د خوراکي شیانو بیل پرې دي داسې د غیر خوراکي شیانو بیل ګاډي. نو چې څومره هم ما وکتل څخوا وشا یو نیمو سلو پورې ګاډي په دا تېرو درې ورځو کې دا افغانستان ته پورې وتلي او هغې طرف نه هم مطلب په لسګونه ګاډي پاکستان ته راغلي او په دې اسنادو باندې ورته کوم مشکل نشته چې دوی تګ راتګ وکړه. ځکه چې زه دوه ځل په خپله تللی وم ما وکتل او که چرته ټرافیکي ستونزه رامخې ته شي یو هغه وجه کېدی شي چې دوی په لارو کې رئیسار شي لیا بیروبار زیاتي لیا د کسټم هغه عمل سست رواني نور څه داسې وجه نشته. او چې چا سره هم داس نه دي نو دوی په دې لار باندې تګ راتګ کړی شي.
شنوار صاحب د تورخم دروازې له تړل کېدو سره یا په تګ راتګ کې د ستونزو له ایجاد سره هلته په نرخونو کې څومره تغییر راغلی دی؟
په نرخونو کې خامخا تغییر راځي ځکه چې یو خو افغانستان نه چې کومې تازه میوې او سبزی دلته کې خپل خپل موسم کې را رسېدلي هغه چې په وخت باندې را ونه رسي نو دلته په مارکیټ کې شارټیج راشي یعنی کمی راشي. چې کله په مارکیټ کې د یو څیز کمی راځي نو هغې سره بیا نرخونه خامخا خیږي. همدارنګ په افغانستان کې هم چې کله پاکستانی مصنوعات لیا دغه خوراکي شیان په وخت باندې هلته ونه رسي نو هلته کېم بیا ورسره خامخا په نرخونو کې فرق راځي او دا خیږي.
ډېر مننه. د چارو شانون کې نثار احمد د شیرزي ته ورځو. شیرزي صاحب د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وار وار ټینګار کړی دی چې تجارت باید له سیاست څخه جلا سي. تاسو وضاحت ورکړئ چې د دې خبرې معنا څه ده؟
پاکستان هر کله په هر کار کې دوی یوازې سیاست نه استخباراتي لوبه هم کړې ده. هم تجارت افغانستان سره به مغه سیاسي او استخباراتي لوبه کوي په تجارت کې په هر کار کې په حتی په کډوالو چې اوسېږي هلته کډوالو سره دوی سیاسي او استخباراتي لوبه کوي. بس فشار اچي افغانستان باندې او مشکل همدا ده چې افغانستان کې دا خبره وو چې د جمهوریت د وخت نه چې یو روښانه پالیسي نه درلوده او داسې کسان د پاکستان د لاسبوسې خلک شته چې پاکستان ته خدمت کوي او پاکستان سره اړیکې لري یا د پاکستان استخبارات سره دوی اړیکې درلودله د جمهوریت په وخت کې هم دا خبره وو. په دې خاطر دوی یو روښانه پالیسي ونه شو کولای چې جوړ کړي پاکستان سره او پاکستان هم هماغه مخته شوی ده په تجارت هم دا سیاسي که لوبونه کوي او په هر څه. نو تر څو چې په افغانستان کې یو قائمه حکومت رانشي ډیپلوماسي یا د ګاچ افغانستان کې د افغانستان د ګټو په خاطر اقدام وکړي، بس همدغه سلسله به جاری وي او هر کله پاکستان همدغه لوبه کلی ده مخکې بیا هم به کوي بیا هم به کوي او څوک نشته چې دوی په مقابل کې ودرېږي. وګورئ دا یو وخت همداسې و چې د پاکستان ګاډي راتله تر اچې میانه پورې د دوی ډریوران د دوی ګاډي بدون د کاغذ بدون د اسناد راتله. دا میلمه چې وایي چې څوک بې سواده ډریوران دا د بې سوادي او سواد خبره نه ده، هر څوک کولی شي چې یو اسناد یو کاغذ جوړ کړي. د پاکستان سفارت یا قونسلګری چې په جلال آباد کې ده دوی همداسې لوبه کوي، همداسې غواړي چې د ډریوران د چجار نه دوی پیسې واخلي. همدغه اداري فساد شته، دوی په قصد هم دا کارونه کوي افغانستان سره. خب بیا هم وګورئ د افغانستان نیت چې په اخوا چې راځي بیا هغوی همداسې کار نه کوي. شکایت د اخوانه نه ده، د پاکستاني ډریوران راځي ډېر په اسانه اسنادونه اخلي. هغوی هم هغوی هم ډریوران بې سوادان ته نو ولي هغوی ته اسناد میلاویږي چې افغانستان درې واره ته وایي چې بې سواد او بې سوادي په وجه دوی اسنادونه جوړ نه کړل. همدغه فساد ده چې فساد د سیاست په تجارت کې هم دوی داخل کړی ده. هر څه باندې دوی بس سیاست کې او سیاست د سیاست سربېره استخباراتي لوبه ده. ما وایي چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه وهل، اقتصاد افغانستان اقتصاد ته سبوتاژ کول، دا د پاکستان د استخباراتو یو وظیفه ده چې خپله قونسلګري سفیران او چارواکو ته وایي چې په افغانستان سره همداسې وکړي. څلور نیم دهه کې مونږ ولیدله چې پاکستان څه لوبه اچولی ده افغانستان سره.
ډیره مننه محمد یمین حمیدی. تاسو ته راځو که چیرې تورخم دروازه او نورې دروازې په یوه او بله پلمه دا ډول تړل کیږي، د دې تاوان بالاخره هغه مشتری ته رسیږي چې مجبور دی هر ورځ خریداري وکړي یا څه رانیسي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
تجارانو د میوه او سبزي نظر دا ده که چیرته واقعا پاکستان غواړي چې دا مشکل حل کړي، اول خو باید مغه زوړ په کاغذ روډ پاس په نامه کاغذ او ډریورانو سره و هغه هم د پاکستان سفارتونو ورکړی و په افغانستان کې. مغه ډریوران ته د مغه زوړ کاغذ باندې اجازه ورکول شي، بیا تمدید کې ورته کول شي، او که بیا کاغذ نه ورکول شي نو لږ سهولت دی پیدا کیږي چې ورته دا کاغذ دې زر توضیح کړي ډریوران ته، یا که د ویزې مشکل نو د ډریوران ته په تورخم کې ویزا ورشي، پاسپورټونه باندې د ډریور ته د مغه تورخم کې ویزا ورکول شي، او چې څو بیا انده کې دا ستونزه رانیشي او افغان تاجر او باغداران ضرر سره مخ نشي. ولې چې سبزي او میوه خو داسې یو شی ده چې په یو ساعت کې یو مارکیټ ته ونرسي هغه ته خپله کرام خرچه هم نه پوره کوي. نو ویلم د پاکستان حکومت نه او د طالبانو دا ده او چې په دې زمینه کې سره دواړه کینی تفاهم ته ورسیږي، بلخصوص دا کوم ټکسونه چې اوس حاضر د افغانستان په سبزي او میوه باندې پاکستان لګولي دي او دواړه سره کینی او تفاهم ته ورسیږي. مونږ خو بار بار د خپل د اتاق تجارت نه دا وړاندیز کړی ده پاکستان لوري ته چې راځي کوم سبزي چې د پاکستان لوري راځي یا کوم فروټ چې پاکستان لوري راځي یا د افغانستان لوري راځي دا ټکسونه بیخي سرمابین کې سره پنځه پاخلا مدي شپږ دي وو دي لس دي تم ماف کا مونږه ماف کو او مونږ دی خبر ته چا لبیک نه دا ویلې نه امید ده لرو چې سردار حکومتونه جوړ شي د افغان تاجرو او د سہولت ته میسر شي ډېر ورانه تم هم چې نن چې دا کاغذ ډېر پوس مشکله جوړیږي شاید چې پلس پنځه لس ورځو کې دا کاغذ ډېر ور لا سره نشي کا بازار سیا اخلي یا کمیشن کار نه اخلي شاید چې ډېر پیسې دی وغواړي او خپل سفارتون ته راځي کینو او وخت ډېر لګیږي نه.
دا پروګرام لا میلمنو د تازه میوه له سوداګر محمد یمین حمیدی په خبر کې د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری او د چارو د شنون کې نثار احمد شیرزی مننه چې په 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستنن. مو پر دې خبري وکړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بزګرانو، بغلرونکو، لاري چلوونکو او سوداګرو ته څه زیانونه اړولې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته سره حال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له همدې ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
गया